افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور نیمګړی ګڼي. د اوګن نور مطالب د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوریدلی سي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوریدلی سي. نن د شنبه ده، د سلباغي دلوي شپږوشتمه د فبروري میاشتې پنځلسمه. وشت کاله مخکې په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه ووتلې. په خبری مجله کې نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس خبرونه. نن د سلباغي دلویش پروشتمه د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو اوویشتمه کلیزه ده. د ننګرهار چارواکي وایي چې پاچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته زیات تلفات اړول سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولي. اجرایه ریاست وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه سوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤول دي. د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې 3555 ملکي افغانان وژل سوي او 1455 تنه ټپیان سوي چې طالبان په سولو کې د 2 شپېته او افغان ځواکونه په سولو کې د 12 مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. نن د سلباغي یا دلوي شپږوشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو اوویشتمه کلیزه ده. نن په دې مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې ټولو والیانو ته امر سوی چې له افغانستانه د سرو لشکرو د وتلو کلیزه د پرتمینو غونډو په ترڅ کې ولمانځي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غني هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي پاچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا په داسل کې ده چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ګډو ځواکونو د داعش وسله والې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې تر دې مهاله 25 داعشي وسله وال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې باید په سوریه کې پر منځلارې اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. سپینې ماڼۍ وایي اوباما له پوتین سره په یوه ټلیفوني تماس کې په دې اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پوتین اوباما ته ویلي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مقابلې لپاره د امریکا او روسیې د پوځي چارواکو ترمنځ نږدې همکارۍ ته اړتیا ده. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه سوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې بشري وضعیت کړکېچن دی. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرمنشي لامبرتو زانیر پرون وویل جنګیالیو درنې وسلې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې لیږدولې. په ځانګړي ډول بلتون غوښتونکي د شپې لخوا پوځي فعالیتونه او تمرینونه کوي. لامبرتو زانیر د منشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل هوربند هغسې چې تمه یې کېده نه مراعاتېږي.
It's still unfortunately an active conflict.
لبده مرغه لا هم فعال شخړه روانه ده. اوربن هغه څه چې مختمه درلوده نه مراتي. موږ ځینې درنې وسلې لیدلې دي چې د منسک موافقه پر خلاف لومړی کرښې ته نږدې لیږدول شوي دي. موږ روان پوځي فعالیتونه په ځانګړي توګه د بلتون غوښتونکو په لوري کې د شپې لخوا پراخ پوځي تمرینات کورو. هلته ډېر تحرکات شته چې د اندېښنې وړ موضوع ده.
د منشن په امنیتي کانفرنس کې روسیې پر اوکراین او لویدیز د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې اورته د لمن وهلو تور پوري کړ. ترکیه وایي د سوریې د اوربند موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د بندولو لپاره له نړیوالو فشارونو سره سره به خپل دې کار ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل ته وویل انقره به د خلکو د ملاتړ د قطو په نوم د وسلولو ځپلو ته دوام ورکړي. ترکیه د ډلې ته د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی د همکارۍ ډلې په سترګه ګوري. د ترکیه پوځ پرون د 2 ورځې لپاره د کوردی وسلولو پر مرکزونو د توپ مرمۍ وورولې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکزې په لندن کې دی وایي چې په دې حملو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د ډلې 2 جنګیالي وژل سوي دي.
د هوا پیژندنې نړیوال ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو دولو ساعتونو کې به په بدخشان کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8°C. په بامیان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14°C. په کابل کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9°C. په مزار شریف ښار کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14°C. په هرات کې هم آسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15°C. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14°-2°. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین دی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9°C، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14°-2°، او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15°-2° اټکل سوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. افغان حکومت د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د یو نامه وروستی راپور نیمګړی بولی.
باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکی کسانو ته د مرګ ژوبلې شمیره زیاته وای.
د هلمند پوځي چارواکي او اوسیدونکي وایي جنگ د دغه ولایت د لانجې حل لار نه ده.
باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي، او په دې برخه کې باید ډیر کار وسي.
د کابل بانک د قضیې هیئت پرون خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. یو بنسټ اداري فساد تر ناامنۍ وروسته د افغانانو لپاره لویه ستونزه ګڼي. یو امریکایي سناتور په سوریه کې د روانې شخړې د حل لپاره پر وروستۍ موافقه انتقال وکړ. د ژوند په رنګونو کې یو کوچی د سترګو تورولو په باب خبرې کوي.
مغه میرمن سره سچای وچ کوو دا یو سړی ته پوری کوو ځان د سنت رسول الله ادا کو. میرمن هم تورې مونږ هم تورې دا خو د خدای نظام دی.
تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور نیمګړی بولی. یوناما پرون په خپل راپور کې که څه هم د ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې د ډېرې برخې پړه پر وسلولو طالبانو اچولې، خو د یوې برخې مسؤلیت یې د افغان حکومت غاړې ته اچولی دی. افغان چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو راپور نیمګړی دی، او طالبان تر هغه څه چې په راپور کې یادونه سوې په ملکي تلفاتو کې زیاته ونډه لري. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان حکومت وایي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه نیمګړی راپور خپور کړی. چارواکي وایي طالبان تر هغې اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په راپور کې یادونه شوې د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل دي. د راپور له مخې په 2015 کال کې 3545 ملکی افغانان وژل شوي او 2450 نور تپیان دي چې طالبان په سلو کې د 12 او افغان ځواکونه په سلو کې د 14 مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي. د یوناما راپور وایي په سلو کې 14 نور ملکی وګړي د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په جګړو او په سلو کې 4 د نورو عواملو له کبله مړه او ټپیان شوي دي. جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې د یوناما راپور د افغانستان په 12 ولایتونو کې چې د تهدید کچه لوړه ده پیښې ثبت کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت په ټول هیواد کې ملکی تلفات ثبتوي او څاري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د هیواد په 4 ولایتونو کې ملکی وګړي لیوې مخې په نخښه کړي دي.
د یوناما کارمندانو د افغانستان له 12 امن ولایتونو څخه د مرګ ژوبلې راپور نه چمتو کړی دی. موږ تیر کال په 4 ولایتونو کې د طالبانو له ادرسه ځانمرګ کېدونه او د سړک غاړې چاودنې درلودلې. اکثره د دغو ماینونو تمرکز هم په لویو ښارونو کې و. په دا حساب باید د وسلوالو طالبانو لخوا ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې شمېره زیاته وای.
ښاغلی فیصل د یوناما په راپور کې د دې یادونې په اړه هم شک څرګندوي چې ګنې پر ملکي وګړو د طالبانو په حملو کې کموالی راغلی. نوموړی برعکس تور لګوي چې د طالبانو د وسلوالو حملو له کبله خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. طالبان په سلو کې د 12 ملکي تلفاتو پړه نه مني. رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور یو ورخیز بللی او ویلی دی چې د راپور د اشغالګرو ځواکونو په اشاره چمتو شوی.
افغان حکومت د یوناما پرونی راپور نیمګړی بولی او وی چې وسلوال طالبان د ډیرو ملکی مرګ ژوبلو مسؤل دی. د یوناما پر راپور کې وسلوال طالبان د 25% مرګ ژوبلو مسؤل بلل سوی دی. د هلمند امنیتی ځواکونو اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان وی چې د هلمند د ناامنیو د لانجې حل له نظامی لارې ممکن نه دی. قهرمان ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو سره د مهاجونو او دلګیو په سطح خبري پیل کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال راپور کې
په هلمند کې ترلاس ډیر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسېدلي دي، چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار کارمان وایي د تیرې یوې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار کارمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګیو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړې دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په سنگین ولسوالۍ کې بریدونو ته ضرور کړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي. که هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. اوس په سنگین، ګریشک او مرجی ولسوالیو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سختې نښتې کېږي. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. زینو لاستن اگزای و بسم الله معرفی وایي په تیرو لسو کلونو کې د ناامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې، هغه نظام ناکامه سوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځ تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې د پروسه مخته ولاړ سي او بریالی سي.
که په رښتینی ډول سره خبرې وسي او د خبر د کول د پاره صحیح ادرس پیدا سي، نو طبيعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سي او په دې برخه کې باید ډیر کار وسي.
جنرال عبدالجبار کهرمان ویل د وسلوالو د یو شمیر کمانډانانو په شمول د جنو داسې کسانو سره هم لیدنی او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټ د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمیر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناسته کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. عبدالسمد حدیث په خپل پیغام کې له دولت ضد وسلوالو غوښتنه کړې چې نور د بیګونه افغانانو ویني نه تویوي. اختر مینول له پکتیکا لیکلي که څه هم د تیلو بیې ټیټې سوي خو لینی موټرونه لا هم د خلکو زیاته کرایه اخلي. هیله د ترانسپورت وزارت ځینې اصول وضع کړي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي چې د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست نه خلک ناراضه دي ځکه چې له واسطې پرته دوی د خوارو مراجعینو کارونه نه ترسره کوي. پردیس له لوګره په خپل پیغام کې له ښاروالۍ غوښتنه کړې په هغه صورت کې د دنګ ودانیو ولته اجازه ورکړي چې د ودانیو خاوندان معلولینو ته د ویلچر د پورته کېدو لفټ یا نور امکانات برابر کړي. یار محمد تحریک له ولسمشر نه پوښتنه کړې چې له امریکا سره د امنیتي تړون ګټه څه سوه. له دې تړون سره سره ناامني ده او جګړې دي. سید عمر مسلم پوښتنه کړې چې د برېښنا وزارت ولې نه دی توانېدلې چې د کابل برېښنا د پرچاوي ستونزه حل کړي. او سید رحمان بارکزي له ولسمشر محمد اشرف غني نه هیله کړې چې د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته پام وکړي. افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې سوې. دا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ راپور نیمګړی بولي. نن د سلواغیا د لویش پورویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو پوویشتمه کلیزه ده. د ننګرهار ولایت چارواکي په اچین ولسوالۍ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې باید په سوریه کې پر منځلاري اپوزیسیون د بمباریو په بندولو سره یو رغنده رول ولوبوي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه پراخه سوې ده. ترکیه وایي د سوریې د اوربند موافقې له مخې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر ضد به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم نور یاست. نوري نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي.
ډیرو ورسپانو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې تمرکز کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2015 میلادي کال کې د مخکینی 2014 کال په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر په 34 زیات شوی دی. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوی چې تیر کال له 3500 زیات ملکي وګړي وژل شوي او له 2400 زیات ملکیان هم ټپیان شوي دي. ګارډین ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو په راپور کې د شپږویشت فیصده ملکي تلفاتو مسؤول د دولت وسلوال مخالفین او د 10% هم د دولت ملاتړي وسلوال ځواکونه بلل شوي دي. د پاتې په سلو کې 21 ملکي تلفاتو د 4% لامل د هغو چاودیدونکو وسیلو چاودنې بلل شوي چې له جګړو پاتې دي او د 10 نورو عاملین معلوم نه دي. ګارډین د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید راد الحسین څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د افغانستان خلک د وحشیانه او بې هدفه حملو له دوام چې د نړیوال قانون پر اساس منع دي کړي. دغه حملې تقریبا د بشپړ معافیت په فضا کې دوام لري. ټلګراف ورسپانه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتوالي ته په اشاره لیکي د ملکي تلفاتو نیمایي یعنی په سلو کې 50 ښځې او ماشومان دي. تلګراف په کابل کې د یو نامادي او چارواکي دانیل بیل قول ویلي چې وای تیر کال زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې دا یو بې ساری رقم دی. تلګراف لیکي د بشري حقونو د څار سازمان څیړونکي پاتریشا ګاسمن په دې باور ده چې د ملکیانو وژنه باید جنګي جنایت وبلل شي. د ورځپاڼې په وینا میرمن ګاسمن د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ارقام تکان ورکوونکي بولي. نیویارک ټایمز ورسپانه هم دا مسله په یو راپور کې څېړلې او تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. تر سرلیک لاندې د کندوز د سقوط پیښې ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو انتحاري حملې او په کندوز کې شدید جګړې د دې سبب شوي چې د ملکي تلفاتو له پلوه 2015 کال د 2009 کال را په دې خوا له هغه مهال راهیسې چې د ملګرو ملتونو لخوا د ملکي وګړو د تلفاتو د شمیر د ثبت بهیر پیل شوی تر ټولو ناوړه کال وي.
کابل بانک له یو پوروړی خلیل الله فیروزی سره د هوشبند شارګوټي د تړون د څرنګوالي معلومولو ته ټاکل سی به حیات خپلې چړنې له خبريالانو سره شریک کړي. په دې تړون کې راغلي چې له خلیل الله فیروزی سره د هوشمند شارګوټي تړون د ولسمشر د پخواني حقوقي سلاکار د معلوماتي خلا له کابل لاسلیک شوی وو. تفصیل د اسد الله الدین پراپور کې.
د کابل بانک له پوروړی خلیل الله فیروزی سره د هوشمند خارګوټي د تړون لاسلیک کولو د موضوع سپیناوي ته ټاکل شوی پلاوی د دغه موضوع ډیره ملامتي د ولسمشر پر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلی محمدی واچوله. د پلاوی د یک شمې پر اساس خپل څېړنې له خبريالانو سره شریک کړي او ویل چې له خاغلی محمدی پراته خار جوړونې وزارت د کابل بانک د تصفیه مدیریت او یو شمېر نورو ادارو هم د دغه موضوع په اړه غیر قانوني کارونه کړی دي. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر او د یاد موضوع د تحقیقاتي پلاوی یو غړي سید حسین فخری په دې اړه ویل
هدایاتي که جانب مشاورت حقوقي
دا وایي د دغه موضوع په اړه چې کومې لارښوونې د ولسمشر د حقوقي مشاورات لخوا خار جوړونې او مالی وزارتونو لوی څارنوالۍ د کابل بانک د تصفیه مدیریت او د ملي امنیت او عمومي ریاست ته صادر شوي له قانون سره اړخ نه لګوي. زموږ پلاوی هم ثابته کړه چې له نافذه قوانینو سره د لارښوونې مطابقت نه لري. د چړنیس پلاوی وویل چې د خپل راپور پر مهال له اړوند ادارو سره خبرې کړي او د خپل موندنو راپور جمهوریت ریاست ته هم سپارلې دی. د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمن خارګوټي تړون د روان لمریز کال په لړم میاشت کې لاسلیک شو چې وروسته بیا ولسمشر دغه تړون لغوه او د خپل حقوقي سلاکار دندې وزندوله. هڅه مو وکړه چې د تحقیقاتي پلاوي د څېړنو په اړه د جمهوریت ریاست د پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي نظر هم راوخلو، خو نوموړي وویل چې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دې وړاندې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې ویلي و چې له خلیل الله فیروزي سره د ښارګوټي د جوړولو تړون که ښه او یا بد خود په یوازې سر نه دی کړی. جمهوریت ریاست هم تر اوسه نه دی ویلي چې د موضوع ته د ټاکل شوي پلاوي د څېړنیز راپور په اړه به څه اقدام وکړي. خلیل الله فیروزی له کابل بانک څخه د 133 میلیونه ډالرو اختلاس په تور په لاس کالبان محکوم دی او په موقت ډول له زندان د در خلاصېدو له خلکو سره ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. له فیروزی سره د تړون لاسلیک کولو په غونډه کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود او د ښار جوړونې وزیر هم موجود وو، خو هغوی له دې وړاندې ویلي چې د معلوماتي خلا له امله دې غونډې ته ورغلي وو. معلومه نه ده چې حکومت به د دغه قضیه په اړه ولسته څه ډول قناعت ورکړي، خو دا چې د تحقیقاتي پلاوي له راپور سره سم د ولسمشر حقوقي سلاکار ولې په دې موضوع کې د قانون له پلوه له معلوماتي خلا سره مخ وو، هغه پوښتنه ده چې خلک یې ځواب ولغواړي.
د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږي په نوم بنسټ څېړنې ښیي چې فساد په افغانستان کې تر ناامنۍ وروسته د افغانانو دویمه جدي ستونزه ده. دغه مؤسسې پرون خپل و میاشتنی راپور له رسنیو سره شریک کړ. افغان حکومت وایي چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه په کاري لومړیتوبونو کې راځي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د درو تر ټولو فاسدو دولتونو په قطار کې حسابېږي، همدا مسله د افغانانو لپاره تر ناامنۍ وروسته دوهمه ستره ستونزه ده. دا خبره د افکک یا د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ په نوم د بنسټ یو تن مسؤول محمد صابر صدیقی د یکشنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې ملي کنفرانس ته د وینا پر مهال وکړه.
اول امنیت در افغانستان مشکل جدی است.
دی وی لومړی امنیت او بیا فساد په افغانستان کې جدي ستونزې دي، یعنی خلک له وزګاری دونه نه کړیږي لکه له فساد څخه چې کړیږي. دا دویم جدي مشکل دی. شغلی صدیقی ویل چې فساد په افغانستان کې له 2016 میلادي کال نه راپدې خو مخ په زیاتېدو دی. له دې مخکې د شفافیت د څار نړیوال سازمان هم افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. دغه راز د اروپایي ټولنې استازي ویل و چې په افغانستان کې د فساد لوړه کچه له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د افکک مؤسسې په خپل راپور کې د فساد تر څنګ د وزارتونو لخوا د پراختیا بودیجې نه مصرفېدو ته هم اشاره کړې ده. په راپور کې چې د افغان دولت 15 کلنه بودیجه پکې څېړل شوې، راغلي چې 15 کلنه مخکې وزارتونو خپل لستر 25% پراختیایي بودیجه نسول لګولی. راپور زیاتوي چې دا شمیر په وروستیو کې په ځینو وزارتونو کې تر څه باندې 30% هم رسیږي. د دغه بنسټ رئیس بریالي عمرزی له ازادي رډیو سره خبرو کې د ځینو وزارتونو لخوا د ټولې پراختیایي بودیجې د نه مصرفېدو اساسي لامل داسې یاد کړ.
ظرفیتونه نشته ده، ظرفیتونه نو ځکه به اکثریت وزارتونه خپلې بودیجې پیسې له 0% نه بعضې 50% مصرف کړي، بعضې 50% او بعضې 30% مصرف کړي.
نامنی بیوروکراسي د ولسی جرګې لخوا د بودیجې په تصویبېدو کې ځنډ او داسې نور موارد هغه څه دي چې دغه بنسټ د مسؤلین په وینا حکومتي مسؤلین په پوره توګه د پراختیایي بودیجې د نه لګېدو عوامل یادوي. په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت مسؤلین وایي چې له فساد سره جدي مبارزې ته ژمن دي. د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش د دفتر استازي محمد هدایت په دغه غونډه کې د ښاغلي دانش پیغام له فساد سره د مبارزې په برخه کې داسې ولوست.
همونطور که میدانید حکومت وحدت ملی از بعد
دی ویل ک څنګه چې په هیجه د ملی وحدت حکومت له جوړیدو راهیسې له فساد سره مبارزه لخپلو کاری لومړی توبونه څخه ګرځولې ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي او کارپوهان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه له افغان حکومت سره د فساد په وړاندې مبارزې کې مرسته وکړي. دوی هم دا سپارښتنه کوي چې له فساد سره د مبارزې غوره لار دا ده چې حکومتوالي الکترونیکي سي او له دولتي او غیر دولتي ادارو د لګښتونو څخه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو
په سوریه کې د اوربند موافقه چې لڅو کله خونړیو جګړو وروسته په دې وروستیو کې سلا اوربند وسو په دې هیواد کې د سولې لپاره هیل راژوندې کړې دي. خو د امریکا، روسي او د سیمې او لویدیز د نورو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د موافقې یو لړ اندېښنې هم رامنځته کړې دي. ځینو لویدیزو چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې شایي روسیا د اوربند موافقې له متن څخه په ناسم استفادې سره په سوریه کې د خپلو اهدافو د پرمخ بیولو هڅه وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
یو مخکخ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربند پر روستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلی دی چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربند موافقه لاسلیک کړه. خاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتی کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي او د بشر اسد رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباری وکړي او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي. خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیه به له اوربند څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي او د اوربند موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیا په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست او د خبرو او اوربند په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ، په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي. خو د داعش او جبهه النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربان کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویټګن چې د صدر اعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیا په سوریه کې د اوربان له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
د ژوند رنګونه
ملک صاحب حاجی نیازګل د یاسو ولسوالۍ ولایت کابل.
تاسو کورچانی کنه؟
او
زه ستاسو ته ګورم سترګې توري کړې کنه؟ د دې څه لپاره؟
د خدای رسول الله سنتي د ګیره د سترګې توري د اتر وهل د خو د رسول د خدای سنتي د طریقه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د صدا بایده د وکم مسوا تسبیح چول لا اله.
څومره وخت کیږي چې مثلا تر سترګې تورې؟
په ځوانۍ کې خو له شوقه تورېدلې. مثال د خبرې
اوس د سپینګیری
د سنتو په طریقه سره تورو مسلخته خبره درته وکړم.
سره خمران جو باندې سترګې تورې
دغه لمکین خلک راغلي یا جان راوړي یو کوتای راغځي نه توپه راوړي دغه مونږ ته راکړي هغه نه وه په سترګو کې.
بیا اتا پرنجو باندې کور کې میرمن دې سترګې تورې کې اواز ته
کوتای میرمن سره یې سبای ته راځو سترګې ته تورې کو کوتای بیرته میرمن ته ورکوم. میرمن تورې
رانجه
میرمن ساتي. او ولینا سات ما میرمن سره څه چای وچی کورو جان یو صلایت پوری کورو جان د سنت دی رسول الله ادا کو. میرمنیم تورې منګیم تورو د سید خدای خدای نظام ده.
نو سترګي تورې ولې نه ډیر کله نو کی سترګي تورې
او
دی رانجو څو رقم پیژنې؟ مثلا څو رقم رانجه دي؟
د سرانجه دي د سترګې ته سواچه سترګې کې د شګې رغلي زین رانجه پاستر نرم خخ خېلې ګرانجه او زین د سپسه خرابې.
اتاس پکور کې بدون لمیرمنو نه کنه نور څوک سترګي تورې وي د نارینه و کې
ماشوم څه پیدا شي و ځنه بس سترګي ورته تورې و ځنه زنانه او نور څه د سر بالغ سید الله سو کلو 15 کلو سی خپل بیا رانجه اخیستی اینه اخیستی زونډي ورته پوره کړی کې کاکر جرمی روزن خپل ځوانان جوب کې دی ورو مستوای جوب کې رانجه جوب کې خپل ګرځي ورو نرغوندې دنداسا د غره دنداسا د چارماغ د ولی راخلی ورو جوب کې خیدام وروره داسترګم توري که شوقي ګرځي کوچان داسې ولا خواري کینو
زینی ماشومان باندې چې سترګي توري بیا په دوچ فلم سي خاطر ته کشکې
او خاطر ته کشکې یا ماشوم ته وردان اس دا داسې کشکې چې لا نظر نه سي خزه ته په خدا سي داسې د ازوې د مال نظر نه سي داسې خاطر ته کشکې یا دا ځای ورته تور کی یا دا ځای ته به په تور کی داسې نظر نه سي ماشوم اولاد خو ګران شي هغه ښکاله وای چې دا ما اولاد لکه په ماسه ګران داسې بغوند خلکو ته کاری
ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. شنونده های عزیز سلام، به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 26 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 15 ماه فبروری سال 2016 میلادی. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حکومت افغانستان گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی در سال گذشته میلادی در این کشور را ناقص می‌خواند. به اساس این گزارش بیش از 11,000 افغان ملکی در سال 2015 کشته و زخمی شدند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می‌اندازیم و صحبت دلچسبی را در رنگ‌های زندگی می‌شنوید. پیش از همه تازه‌ترین خبرها. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن بیش از 20 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در یک مکالمه تلفنی با همتای روسیه‌اش بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم سوریه تأکید کرده است. و سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید درگیری میان جدای طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می‌خواند. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید شورشیان طالب بیشتر از آنچه که در این گزارش سالانه تذکر داده شده در تلفات ملکی دست دارند. در گزارش یونما که دیروز نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی 3545 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و بیش از 7400 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئول 62% و نیروهای طرفدار دولت مسئول 17% این تلفات دانسته شدند. طالبان این گزارش را یک جانبه خوانده و آن را رد کردند. امروز 26 دلو مصادف است به 27 سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و امروز در سراسر این کشور رخصتی عمومی است. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به تمام والیان دستور داده است که از این روز به نحو احسن تجلیل نمایند. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم در یک نشست به این مناسبت در کابل اشتراک و سخنرانی نماید. مقام های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن بیش از 20 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات جاری در این ولسوالی 25 تن از افراد وابسته به داعش کشته شده و 10 نفر دیگر آنها زخمی شدند. او افزود که تا حال 10 قریه ولسوالی اچین از وجود افراد این گروه تصفیه شده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا دیروز در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم بشار اسد در سوریه تاکید کرد. رئیس جمهور اوباما در باره نیازمندی رساندن کمک‌های بشری به مردم مناطق محاصره شده در سوریه نیز صحبت کرد. کرملین گفت که رئیس جمهور پوتین در این مکالمه تلفنی روی ایجاد یک جبهه متحد بین المللی در برابر تروریسم جهانی تاکید ورزید. درگیری میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی همچنان گفت که وضعیت بشری در منطقه وخیم است. لامبرتو زانیر منشی عمومی این سازمان دیروز گفت جنگجویان سلاح سنگین را به نزدیک خط مقدم جبهه انتقال دادند و مخصوصا جدایی طلبان از طرف شب فعالیت های نظامی به شمول تمرینات را انجام می دهند. لامبرتو زانیر در حاشیه کنفرانس امنیتی منشن در صحبت با رادیو آزادی گفت آتش بس طوری که انتظار می رفت رعایت نمی شود.
It's still unfortunately an active conflict.
بدبختانه هنوز هم یک منازعه فعال ادامه دارد. آتش بس طوری که ما توقع داشتیم مراعات نمی شود. ما مشاهده کرده ایم که خلاف توافق منسک برخی از اسلحه سنگین به نزدیکی خط اول جابجا شدند. ما همچنان شاهد فعالیت های جاری نظامی هستیم، به خصوص تمرینات وسیع نظامی از سوی جدایی طلبان را مشاهده می کنیم. آنجا بسیاری تحرکات موجودند و این یک مسئله قابل نگرانی است. روسیه در کنفرانس امنیتی منشن اوکراین را به دامن زدن جنگ متهم کرد. از اپریل سال 2014 به این سو که درگیری در شرق اوکراین آغاز شد بیش از 9000 تن کشته شدند. و ترکیه میگوید با وجود فشار فزاینده بر انقره که همزمان با تشبس تحت حمایت قدرت‌های جهان در سوریه حملات خود بر جنگجویان کرد در این کشور را متوقف سازد، با چنین حملات ادامه خواهد داد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه به روز یکشنبه به انگلا مرکل همتای آلمانی خود گفت انقره به حملات متقابل بر جنگجویان کرد بر جنگجویان کرد سازمان واحدهای حمایت مردم ادامه خواهد داد. ترکیه این سازمان را یک شاخه ای از حزب کارگران کردستان می داند و این حزب را یک سازمان تروریستی می پندارد. نیروهای ترکیه دیروز برای دومین بار بر ملیشه‌های کرد در شمال سوریه آتش باری کردند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که در این حمله دو تن از جنگجویان گروه قوای دموکراتیک سوریه کشته شدند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 23. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 18. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 7.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همایرا الگوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. حکومت افغانستان میگوید که طالبان مسلح بیشتر از آنچه در گزارش یونما گفته شده در تلفات ملکی دست دارند.
در سال گذشته معلوماتی که حکومت افغانستان داره، طالبان در 24 ولایت افغانستان حملات انتحاری و مینهای کنار جاده انفجار دادند.
هیئت موظف حکومت افغانستان نتایج بررسی اشراط در رابطه با چگونگی قرارداد شهرک هوشمند ارائه کرد.
اثر بررسی هیئت تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. شاروالی کابل برنامه تخریب بلند منزلهای خودسر و بدون مجوز را در پایتخت دیروز آغاز کرد. اما این برنامه در ابتدا در یک منطقه ناحیه اول شهر کابل با عکس العمل مردم روبرو شد.
سر ما بدن یا از خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه. دالک دالر مال بدن گرفته.
و در رنگ‌های زندگی یک جوان افغان از سایر جوانان در این کشور می‌خواهد که
باید درس بخونن، تحصیل کنن. آینده افغانستان در دست ما و شماست دیگه. اگر ما و شما افغانستان دیگه خودمو آباد نکنیم، کی آباد کنه؟
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در باره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می‌خواند. یونما این گزارش را دیروز منتشر کرد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که دست داشتن طالبان در تلفات ملکی بیشتر از آن چی است که در گزارش آمده است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید گزارش سالانه ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور ناقص می باشد. مقامات افغان میگویند شورشان طالب بیشتر از آنچه که گزارش تذکر می دهد در تلفات ملکی دست دارند. گزارش سالانه یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان میگوید در یک افزایش بی سابقه در چندین سال گذشته 3545 نفر از غیر نظامیان در سال 2015 میلادی در افغانستان کشته و 7457 نفر آنها زخمی شدند. گزارش می افزاید که طالبان مسئول 62% و نیروهای افغان مسئول 17% این تلفات می باشند. 17% دیگر این تلفات هنگام جنگ و برخوردهای نیروهای دولتی و شورشان طالب و 4% بنابر عوامل دیگر به میان آمده است. اعلامیه دیروز ریاست جمهوری افغانستان گفت در حالی که دولت افغانستان تلفات غیر نظامیان را در سرتاسر کشور ثبت و نظارت می کند، گزارش یوناما واقعات 12 ولایت را که سطح خشونت در آن بلند می باشد ثبت و راجستر کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی گفت که طالبان در 24 ولایت کشور غیر نظامیان را هدف قرار دادند.
در سال گذشته معلوماتی که حکومت افغانستان داره، طالبان در 24 ولایت افغانستان حملات انتحاری و مینهای کنار جاده انفجار دادند و این بیشترینشان در شهرهای افغانستان بوده و شهرها ساحاتی هست که نیروهای امنیتی افغانستان اوجا عملیات مسلحانه ندارند.
آقای فیصل می افزاید که این قابل شک و تردید است که گزارش یوناما از کاهش نسبی تلفات ملکی در حملات طالبان یادآور می شود. او اتهام وارد می کند که حملات طالبان مردم عام را مجبور ساخته که منازل خود را ترک گویند. اما طالبان مسئولیت 62% تلفات ملکی را نمی پذیرند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نتایج بررسی هیئت موظف در رابطه با چگونگی قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. بر بنیاد این بررسی‌ها، قرارداد این شهرک در نتیجه خلای معلوماتی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور با خلیل الله فیروزی که یکی از مقروضین اصلی کابل بانک پیشین است و به 10 سال حبس محکوم می‌باشد، به امضا رسیده است. اما مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور میگوید نظرش را در این مورد بعداً بیان خواهد کرد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
هیئت موظف شده برای روشن شدن چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، تا حد زیاد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور را مقصر شناخته است. این هیئت که نتایج کارش را به روز یکشنبه با خبرنگاران در کابل شریک ساخت، گفت بر علاوه آقای محمدی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک و برخی ادارات دیگر نیز در ارتباط به این قضیه مرتکب اجرات غیر قانونی شدند. سید حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقت یاب قرارداد شهرک هوشمند، در این مورد گفت:
هدایاتی که از جانب مشاورت حقوقی به وزارت شهرسازی، وزارت مالیه، لوی سارانواله و همچنان مدیریت تصفیه کابل بانک و ریاست عمومی امنیت ملی صادر شده، بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
هیئت حقیقت یاب قضیه شهرک هوشمند گفته که با ادارات مسئول در این مورد صحبت کرده و همچنان گزارشش را به ریاست جمهوری فرستاده است. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقی اش را به تعلیق درآورد. تلاش کردیم تا واکنش عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور، را در این رابطه داشته باشیم، اما وی گفت که نظرش را بعداً ارائه خواهد کرد. قبل از این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور در یک نشست استجوابیه ولیسی جرگه گفته بود که وی به تنهایی در بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیل نبوده است.
در همینجا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را داریم. حکومت افغانستان گزارش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد درباره تلفات ملکی در این کشور را ناقص می‌خواند. امروز 26 دلو و مصادف است به 27مین سال و روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و امروز در سراسر این کشور رخصتی عمومی است. مقام‌های امنیتی در ولایت ننگرهار از کشته شدن 25 تن از افراد وابسته به داعش در ولسوالی اچین خبر می دهند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دیروز در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، بر ضرورت توقف حملات هوایی روسیه بر مخالفان میانه‌رو رژیم بشار اسد در سوریه تاکید کرد. درگیری میان جدای طلبان طرفدار روسیه و قوای حکومتی در شرق اوکراین گسترش یافته است. یک مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا با ابراز این مطلب به رادیو آزادی همچنان گفت که وضعیت بشری در منطقه وخیم است. و ترکیه میگوید با وجود فشار فزاینده بر انقره که همزمان با آتش بس تحت حمایت قدرت‌های جهان در سوریه حملات خود بر جنگجویان کرد در این کشور را متوقف سازد، به چنین حملات ادامه خواهد داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم ژکفر احمدی مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
گزارش سازمان ملل متحد درباره تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. بر اساس این گزارش، شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2015 نسبت به سال 2014 4% افزایش یافته است. در این گزارش که بروز یکشنبه پخش شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته و اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. روزنامه گاردین می نویسد که در گزارش سازمان ملل، شورشیان مسئول 62% تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول 17% تلفات دانسته شدند. بر اساس گزارش، عامل 4% تلفات انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ است و عامل 17% دیگر تلفات مشخص نیست. روزنامه به نقل از زید عبدالحسین کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشته است مردم افغانستان از حملات وحشیانه و بی هدف که در قوانین بین المللی جان ندارد رنج می برند. به گفته حسین این حملات با معافیت کامل از مجازات ادامه دارد. بخشی از صفحه روزنامه تلگراف هم به این گزارش اختصاص یافته است. روزنامه می نویسد زنان و کودکان 50% قربانیان را تشکیل می دهند. تلگراف به نقل از دانیال بل یک مقام یوناما در کابل می نویسد شمار بی سابقه کودکان در سال گذشته کشته و زخمی شدند. روزنامه نوشته است پاتریشیا گاسمن محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر باور دارد که قتل غیر نظامیان باید جنایت جنگی تلقی شود. به نوشته روزنامه خانم گاسمن ارقام منتشر شده از سوی سازمان ملل در باره تلفات غیر نظامیان افغان را تکان دهنده خوانده است و روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده افغانستان سال گذشته بلندترین آمار تلفات غیر نظامیان را داشت. در این مطلب نیز به گزارش سازمان ملل در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان توجه شده است. نویسنده مطلب نوشته است حملات انتحاری طالبان و درگیری شدید در شهر کندوز سبب شد تا 2015 از لحاظ تلفات غیر نظامیان به عنوان بدترین سال از زمان آغاز مستندسازی تلفات افراد ملکی توسط سازمان ملل در سال 2009 مبدل شود.
ساعت 7:50 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح یعنی تا 10 دقیقه دیگر ادامه دارد. شوروالی کابل برنامه تخریب بلند منزل‌های خودسر و بدون مجوز را در پایتخت دیروز آغاز کرد، اما این برنامه در ابتدا در یک منطقه ناحیه اول شهر کابل با عکس العمل مردم روبرو شد. الیاس صالح جزئیات می‌دهد.
شاروالی کابل روز یکشنبه برنامه تخریب خانه‌های خودسر را از ناحیه اول شهر کابل آغاز کرد، اما این کار شاروالی با عکس العمل جدی مردم عام روبرو شد. محمد سرور رئیس کنترل ساختمان‌های شاروالی کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه بعد از هدایت ریاست جمهوری آغاز شده و تطبیق خواهد شد. وی در صحبت با خبرنگاران گفت تبدیل خانه های رهایشی به مکان های تجارتی و اعمار خانه های چند منزله بدون جواز از جمله ساختمان های غیر قانونی است که در چوکات این برنامه تخریب خواهند شد.
تونیم جلوی ساختمان ها را بگیریم، گرچه تعدادی ساختمان ها کم نیست، نشود زیاد آباد شده، مردم خانه های رهایشی خود اولی خود و مارکت های تجارتی و بلند منزل تبدیل کردن که سطر شرعی همسایه ها را تهدید میکنه، آفتابشان گرفته، جار و جنجال بین همسایه ها پیدا شده. ما امیدوار هستیم که با این آغاز خوب این مشکلات کم شود و رفع شود.
این در حال است که رئیس جمهور غنی چند قبل در سفرش به ولایت ننگرهار حکم داد تا بعد از این تمام خانه های خودسر تخریب شوند. شاروالی کابل در نظر داشت تا این برنامه را از تخریب یک منزل نیمکاره در ساحه مندوی شهر کونه کابل آغاز کند، اما در آنجا با عکس العمل شدید مردم عام و دکانداران روبرو شد.
سر ما آمده یا از خاطر پیسه یا اینجا خود شریک میکنه ما را بکشه، دالک دالر مال و در گرفته، یکیش به خدا اگر صد روپیه قط ما کمک کرده باشه.
بعد از این عکس العمل مردم عام، شاروالی کابل مشخص نساخت که پلان تخریب تعمیرهای غیر قانونی ادامه خواهد داشت یا نه. این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر کابل به شکل غیر قانونی اعمار شده و گفته می شود که زمین تعداد از این بلند منزل ها نیز غصب شده است. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت‌های خبری رادیو آزادی را می توانید پس از چاشته روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 شام دنبال کنید. مقام های امنیتی در بلخ از افزایش میزان جرایم جنایی در این ولایت خبر می دهند. قماندان امنیه ولایت بلخ در صحبت با خبرنگاران در این مورد جزئیات داد و همچنان گفت که نیروهای امنیتی در ادامه تلاش برای کاهش جرایم جنایی در بلخ یک گروه 7 نفری سارقین را بازداشت کردند. مجیب الرحمن حبیب زای گزارش می دهد.
بلند رفتن میزان جرایم جنایی در بلخ سبب افزایش نگرانی مقامات امنیتی در این ولایت گردیده است. سید کمال صادات قماندان امنی ولایت بلخ میگوید که نسبت به سال گذشته سطح جرایم جنایی، دزدی و وسایل نقلیه، قتل و باجگیری در این ولایت رو به افزایش نهاده است. آقای صادات در جنین یک کنفرانس خبری در مزار شریف به رسانه‌ها گفت که به تازگی یک گروه 7 نفری از سارقین وسایل نقلیه را در این ولایت دستگیر کردند که باشندگان اصلی ولایت پروان هستند.
این یکی از گروه‌های بسیار قوی سارقین وسایل نقلیه بود. در اینجا 5 نفر گرفتار شده، 2 نفرم در کابل گرفتار شد به اساس راپورای اینجا و همین تحقیقات که صورت گرفت و این وسایط اکثرا از مزار شریف به طرف پروان برده شده و اونجا تحقیقات بعدی نشان میده که وسایط فروختن، پرزه ساختن.
سید کمال صادات میگوید که در جریان چند ماه اخیر بیش از 11 وسیله نقلیه را این افراد سرقت نموده و بعد در ولایت پروان با اسناد جعلی به فروش رساندند. در همین میان باشندگان بلخ نیز از بلند رفتن میزان جرایم جنایی، قتل و دزدی در این ولایت شکایت داشته و در قسمت جلوگیریان خواهان توجه مقامات امنیتی هستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
توافق اخیر روی برقراری آتش بس در سوریه که پس از چندین سال جنگ خانمانسوز در این کشور روز جمعه گذشته به میان آمد، امیدهای صلح در این کشور را زنده ساخت. اما این توافق که میان آمریکا، روسیه و قدرت‌های عمده غربی و منطقه‌ای به میان آمدن، نگرانی‌های را هم به بار آورده است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را پیشکش می‌کند.
یک سناتور سرشناس آمریکایی توافق بین المللی اخیر آتش بس در سوریه را مورد انتقاد قرار داده، آن را دیپلماسی در خدمت تجاوز نظامی روسیه خواند. سناتور جمهوری خواه جان مکین این مطلب را در سخنرانی خود در روز اخیر کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان، جایی که وزیر خارجه آمریکا و دیپلماتان دیگر کشورها روز جمعه گذشته به این توافق دست یافتند، بیان داشت. او گفت: بیایید درباره نتایج این توافق به صراحت صحبت کنیم. این توافق اجازه می دهد که حمله بر حلب برای یک هفته دیگر ادامه یابد. از گروه های مخالف رژیم بشار اسد می خواهد که جنگ را متوقف سازند، ولی به روسیه اجازه می دهد که تروریستان را بمباردمان کند و روسیه اصرار می ورزد که هر کس تروریست است، حتی غیر نظامیان. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا افزود که او آرزو داشت که با برخی دوستانی که این توافق را یک پیشرفت تلقی می کنند هم نظر باشد، ولی متاسفانه چنین نیست. این توافق که کرملین می گوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در تماس تلفنی روز یکشنبه درباره آن با هم صحبت کردند، خواستار آغاز برقراری آتش بس در سوریه در یک هفته می باشد، ولی گروه های تندرو چون دولت اسلامی یا داعش و جبهه النصره را شامل نمی شود. روسیه گفته است که به حملات خود علیه این دو گروه ادامه خواهد داد، اما مقامات غربی میگویند که اکثریت حملات هوایی که از سوی روسیه انجام شده گروه‌های دیگر مخالفان رژیم بشار اسد را که مورد حمایت غرب هستند هدف قرار داده است. جان مکین گفت که روسیه با استفاده از این آتش بس حمایت خود از حمله نیروهای رژیم بشار اسد بر حلب را گسترش خواهد داد. در این میان رئیس کمیته امور خارجه پارلمان آلمان هم گفته است که او به این باور است که روسیه از توافق آتش بس در سوریه برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهد کرد.
رنگ های زندگی.
اگه خودم معرفی کنین.
احسان الله، ولایت کاپیسا، ولسوالی کهبند.
اینجا مهمان آمدین از ولایت کاپیسا؟
بله مهمان هستم.
چی کار و وظیفه اونجا دارین؟
فعلا محصل هستم.
اونجا درس میخونین؟
بله.
در پلی ازی که مثلا تحصیل میکنین، کدام شغل دیگه هم دارین؟
نه خیر شغل آزاد هستم. فعلا خونه هستم.
چی میخواین که داینده شاین؟ مثلا کدام پنزه میخونین؟
بله فعلا دیگه پنزه شرعیات هست دیگه. در آینده خب میخوایم که یک قاضی خوب عدالت کار شام دیگه.
چطور است؟ از کسایی را کالا میبینیم قضاوت درست میکنن قاضی؟
نه خیر ایره کلگی میفهمه که قضاوت درست هیچ کس نمیتونه، کلش حال به پول به واسطه است دیگه.
خودت چطور چی فکر میکنی که با خواندن آیا خود قضاوت درست کردی؟
فکر میکنم شاید که نتونم.
چطور؟
به خاطر که حالا دیگه به خودتان معلوم است که وضعیت خراب است دیگه، چیزی گفتن نمیتونم دیگه.
پس چرا میخوانین؟
باید تا یک جای خود برسانیم فعلا.
اما قضاوت درست باز نمیکنین؟
ببینیم خدا میروانه.
به دیقانی بلد هستین؟
بله کم.
دیقانی بهتر است یا کار و شغل دیگه؟
اگر بگویم دیقانی خوب است، به خاطر که شال آزاد بسیار خوب است برای ما، چرا که در اطراف شال آزاد داشته باشی، دیقانی داشته باشی، زمین داشته باشی بسیار خوب است. ولی در جا نیه دیگه واقعا.
در پالی ازی که مثلا دیقانی کنن، بعض کسا دیقانی میکنن تحصیل نمیکنن.
بله آم.
چی فکر میکنی؟
و شاید که یک چیز است که اقتصاد آدم ضعیف میباشه. اقتصاد که نداشته باشی، اقتصادت که ضعیف باشه، مجبور است یک کار خودت بکنی. اگه دیقانی نکنی، یک کار دیگه نکنی، اقتصاد نان از کجا پیدا کنی؟ مجبور هستم که خودشان کار کنن، دیقانی کنن که نان پیدا کنن. این حال یک کسایی که اقتصادشان خوبه از درس نمیخوانن، اون که کار خودشان است.
به نظر خودت؟
به نظر خودم باید درس بخوانن، تحصیل کنن. آینده افغانستان در دست ما و شماست دیگه. اگه ما و شما افغانستان